السلام علیکم. دوشنبه ده دغبر ګولی یا جوزات سرويشتمه د جون 14 د اتو بجو په دې یو سات خبرونه کې د ترکیه ولسمشر ویل افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ترکیه غواړي د افغانستان په ثبات کې مهم نقش ولوبوي. نن د مور ورځ ده خو ګڼې افغان ښځې قربانې خبرې نه دي. په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د نړۍ د اوس سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو مخه به نیسي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنو پروګرام خپرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي قزاقستان د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته وهڅاوه. په ننګرهار کې پلازګونو ښځو د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. د امریکا ولسمشر د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ورسېد. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قزاقستان د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته وهڅاوه. خلیلزاد چې د جون له 15 کابل دوحه او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو پلازمینو ته سفر پیل کړی، پرون یکشنبه د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. نوموړي په نور سلطان کې یو خبری کانفرنس ته وویل:
Achieving the goal of peace and development in Afghanistan.
افغانستان کې سولې او د پرمختیا هدف ته د رسیدو لپاره موږ له نورو هیوادونو سره ګډ کار کوو او زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې له چارواکو سره په دې اړه چې په ځانګړې توګه متحده ایالات او قزاقستان په ګډه او هم قزاقستان په یوازې سر د سولې د بهیر د پرمختګ او د اقتصادي ښې راتلونکي او د افغانستان له وګړو سره څه مرسته کولی شي خبرې وکړم.
شغلی خلیلزاد زیاته کړه په داسل کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي خو متحده ایالات په دې هیواد ترخوا ولاړ وي او سولې ته د رسیدو د هڅو ترڅنګ به له دې هیواد سره په امنیتي او اقتصادي برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. په ننګرهار کې پرون یکشنبه پلسګونو ښځو د یو سولې لاریون په لړ کې د جګړې له شکیلو لوریو وغوښتل چې جګړه ودروي. دغه شوز چشمیری لزګونو تنو ترسیده د غراز له طالبان وغوښتل چې لانجی د خبرو لارې واری کړي. په جلال آباد کې دغه شزي د سولې په پار دغه لاریون داسې محل کوي چې طالبانو په دې ورستوي کې د افغانستان په اکثرو سیمو کې خپل حمله زیاتې کړې دي. د هرات والی تایید کړی چې د دې ولایت او بولس والی طالبانو نیولې. عبدالوحید قتالی تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې وسلولو طالبانو د بولس والی او د امنیت قمندانۍ ودانی نیولې، خو دوی هڅه کوي چې هغوی بیرته له دغو ودانیو وباسي. د شغلی قتالی په خبره د نشته پلټ کې د امنیتي ځواکونو شلغړی ټپیان سوي چې د دروي وضعیت نازک دی. قتالی د غرض طالبانو ته هم په نشته کې د درنی مرګ جوړلې اړولو خبره کړې ده، خو ویل چې تر اوسه په دې اړه دقیق معلومات نه دی ورسېدلی. طالبانو هم ویلي چې ولسوالی نیولې او یوازې په سیمه کې د ملي اردو یو کنډک مقاومت کوي. یو سرچینه وایي چې د کندز د خانابات ولسوالی مرکز د وسلولو طالبانو لخوا ونیول سو. په دې ولسوالی کې له تیرو دوو ورځو د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې وي. په خانابات ولسوالی کې یوې باوري سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشولو په شرط نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې د خانابات ولسوالی مرکز تیر شپه د وسلولو طالبانو لخوا ونیول سوی دی. سرچینه زیاتوي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ توپخانی غونډۍ ته شاتګ کړی دی. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې دا کړی چې نن سهار د خان آباد ولسوالۍ مرکز امنیه قمنداني له ټولو تجهیزاتو سره د دوی لخوا نیول سوی دی. ګڼو چارواکو، لیکوالو او خبریالانو د ولسمشر د مطبوعاتي سلاکار نبی مصداق پر مړینه خواخوږي ښوولې ده. و اویا کلن نبی مصداق چې لیکوالي هم کوله او د خبريال په توګه یې هم په خوادانه تر سره کړی، تیر شپه د ناروغۍ له کبله ومړ. ګڼو رسنوی لیکلي چې نبی مصداق په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته مړ شوی دی. د نوموړي دوه کتابونه چاپ سوي او یو ناچاپ اثر لري. د پکتیا چارواکي وای په ګردیز کې د وی پوسټې سرویشت پاتسونوال د مهماتو د خلاصېدو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوی دي. د پکتیا والی محمد علی فدایی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل
سلویختو کسانو چې دی پاتسونوال دی هغه تر اخیره پوری جنگی دی، اما دا چې لاري ټول ماین شوی فرشوی ولې اکمالات یو څوز منشوی ول نو لدی عمله هغه اثر شوی.
د راپورونو پر اساس وسلوالو طالبانو د پکتیا د مرکز ګردیز او زرمت ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار ماینونه ځای پر ځای کړي چې د سیمې خلک یې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند په ابراهیم خیلو سیمه کې د امن نظم د پوستې دو څلوېښت سرتیري له وسلو او تجهیزاتو سره دوی ته تسلیم سوي. د افغانستان یو عالی رتبه هیئت د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې د ګډون لپاره چک جمهوریت ته ورسید. په پراګ کې د افغانستان سفارت وایي دغه هیئت د اکشن میپورز د افغانستان چک او سلواک د سوداګرۍ او پانګونې په فورم کې ګډون کوي. د سفارت اعلامیې له مخې د هیئت په ترکیب کې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نثار احمد فیضی غوریانی، د قانونو او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري او نور چارواکي شامل دي. دغه هیئت به د غبرګولی یا جوزاله څلورشتمې تر شپږشتمې د افغان چک سلواک د سوداګرۍ او پنګونې فورم کې د چک جمهوریت له لوړ رتبه چارواکو سره د سوداګرۍ د فرصتونو په اړه خبرې وکړي. ګڼو چارواکو، لیکوالو او خبریالانو د ولسمشر د مطبوعاتي سلاکار نبی مصداق پر مړینه خواخوږي ښوولې ده. و اویا کلن نبی مصداق چې لیکوالي هم کوله او د خبریال په توګه یې هم په خوادانه ترسره کړې، تیر شپه د ناروغۍ له کبله ومړ. ګڼو رسنیو لیکلي چې نبی مصداق په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته مړ شوی دی. د نوموړي دوه کتابونه چاپ سوي او یو ناچاپ اثر لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناتو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ورسید. دا د ولسمشر په توګه د بایدن تر ټاکل کېدو وروسته د هغه لومړی بهرنی سفر دی. بایدن د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی و ډلې په درې ورځنۍ سرمشریزه کې چې برېټانیا کوربنه وه له ګډون وروسته بروکسل ته رسېدلی. بایدن به د ناتو په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې چې نن دوشنبه پیلېږي له ګډون وروسته د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سویس په جنیوا ښار کې وګوري. د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې ژمنه وکړه چې له بېوزلو هیوادونو سره به د کورونا ضد یو میلیارد ډوزه واکسین مرسته وکړي. د دې ډلې د سرمشریزې کوربه د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون د درې ورځنۍ سرمشریزې په پای کې له دې اعلان سره وویل دغه واکسین به مستقیم هیوادونو ته ورکول کیږي یا به یې د روغتیا د نړیوال سازمان ائتلاف کوواکس ته ورکوي. متحده ایالاتونو هم د نیم میلیارد او بریتانیا د سل میلیون ډوزه واکسین د مرستې ژمنې کړې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د نړۍ په سلو کې د اویا وګړو د واکسین کولو لپاره یولس میلیارد ډوزه واکسین ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو خبری کانفرنس ته ویل دا به د جی و د ډلې لخوا وروستۍ مرسته نه وي، بلکې امریکا شایي د نیم میلیارد ډوز واکسین تر څنګ یو میلیارد ډوز نور واکسین هم برابر کړي. د اسرائیل پارلمان د رایو په لږ توپیر نوې ائتلافي حکومت تایید کړ او په دې توګه د بنیامین نتانیاهو واک چې دولس کاله یې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې پای ته ورسید. د اسرائیل یو سلو شل کسیز پارلمان پرون دغه نوې ائتلافي حکومت د یوې رایې په توپیر تایید کړ، یعنی شپېتو غړیو ورته مثبتې او نه پنځوسو منفي رایې ورکړې. د نوې ائتلافي حکومت مشري د سختریزي ملت پال ګوند مشر نه څلوېښت کلن نفتالي بینت کوي چې پرون یې د نوي صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. یو اویا کلن نتانیاهو په دې کې پاتې راغی چې د اسرائیل تر پارلماني ټاکنو وروسته چې د مارچ پر درویشتمه ترسره سوی نوی ائتلافي حکومت تشکیل کړي. د ترکیې ولسمشر وایي ترکیه به هغه یوازنی د اعتماد وړ هیواد وي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته کولی سي د دې هیواد په ثبات کې مهم نقش ادا کړي. رجب طیب اردوغان دغه څرګندونې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې د استنبول په هوایي ډګر کې خبرلانو ته وکړې. اردوغان زیاته کړه چې په دې اړه به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په کتنې کې چې نن به یې په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزې تر څنګ دوه په دوه ترسره کړي خبرې کوي. د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو مشران نن په بروکسل کې سره جرګه کیږي او افغانستان هم د اجنډا یوه مهمه برخه ده. تفصیل په یو راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي امریکایي ځواکونه به ډېر ژر له افغانستان نه ووزي او له کله چې دوی له دې هېواد ووزي هغه یوازنی د اعتماد وړ هېواد به چې هلته پاتېږي او پروسې ته به دوام ورکوي هغه به ترکیه وي. اردوغان چې پرون بروکسل ته تر روانېدو مخکې په استانبول کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې کولې. دغه راز وویل چې نن به له خپل امریکایي ساري ولسمشر جو بایدن سره په بروکسل کې وګوري او په دې اړه به ورسره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات او د ترکیه په ګډون د ناتو متحدین په افغانستان کې له نږدې شلو کلونو پوځي حضور وروسته اوس د دغه حضور د پای ته رسیدو په وروستۍ مرحله کې دي. په دې معنی چې له دې هېواده د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. د راپورونو له مخې ترکیه چمتو شوې چې د کابل د هوایي ډګر د ساتلو لپاره چې د لویدیځو ډیپلوماتانو او د بشري مرستو د کارکوونکو د وتلو اساسي لاره ده هلته یو شمېر ځواکونه پرېږدي. اردوغان وویل ترکی چارواکو په دې اړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته انقره د دې هېواد لپاره څه پلانونه لري خپلو امریکایي همکارانو ته معلومات ورکړي خو هغې جزئیات په ډاګه نه کړل. اردوغان یوازې دومره وویل چې دوی خوښي څرګنده کړې او زیاته کړه چې دوی به وکولی شي چې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان وویل بایدن او اردوغان به د سوریا او ایران په ګډون پر دې هم خبرې وکړي چې ترکیه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هېواد کې څه رول لوبولی شي. هغه زیاته کړه بایدن او اردوغان یو بل ښه پیژني ځکه دوی دواړو یوه زیاته موده سره کار کړی او د ده په باور دواړه غواړي چې له دغه فرصت څخه په استفادې کاري اړیکې لا غښتلې کړي. یوه ترکی چارواکی وویل ترکی ځواکونه به افغانستان کې پاتې شي که د قانوني او مالي مسئلو په ګډون یې ځینې شرایط پوره شي. دې چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې تر اوسه دا مسله نه ده روښانه چې که ترکیه په افغانستان کې ځواکونه پرېږدي فعالیت به د ناتو په چوکاټ کې تنظیم شوی وي او که هغه به د دوه اړخیزو اړیکو په اساس وي. که دغه ماموریت د ناتو تر څارنې لاندې وي هغه به د کومې اجازې پر اساس وي. دغه چارواکي همدارنګه ویلي چې لویدیځو قدرتونو د ترکیې له پاتېدو سره لیوالتیا ښکاره کړې چې د کابل د هوایي ډګر ساتنه وکړي. طالبانو هم د دغو راپورونو په غبرګون کې خبرداری ورکړی چې د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دی په افغانستان کې د پاتېدو لپاره څوک تېروتنه نه کوي کنه له هغه چلند سره به مخامخ شي چې تر اوسه یې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اوس د دې وړتیا پیدا کړې چې د کابل د هوایي ډګر او نورو مهمو بنسټیزو ته ساتو په ګډون د خپل هیواد امنیتي چارو ته په خپله اوږه ورکړي. له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د دې هېواد امنیت پر اندېښنو سربېره په دې هېواد کې د پاتې کېدونکو بهرنیانو په تېره بیا د لویدیځو ډیپلوماتانو امنیت هم اندېښنې په زیاتېدو دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي په اوس وخت کې له خپلو غړو هېوادونو متحدو ایالتونو ناتو او ملګرو ملتونو سره په دې اړه شدید بحثونه روان دي چې د امنیتي سمو شرایطو د نشتوالي په صورت کې په دې هېواد کې په څه ډول ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکولی شي. ناتو ویلی چې د افغان ملکی ادارو د جوړولو لپاره ملکی سلاکاران په دې هېواد کې پرېږدي خو دا چې امنیت به څوک ساتي دا مسله هم تر اوسه نه ده روښانه. د ناتو دیرش غړي هېوادونه پر دې هم غور کوي چې په څه ډول کولی شي له افغانستانه بهر د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. د ناتو د دیرشو غړو هېوادونو د مشرانو لپاره به نننۍ سرمشریزه د دې یو فرصت رامنځته کړي چې له هغه ماموریت سره خدای پاماني وکړي چې د ناتو د تاسیس په تاریخ کې د دې تړون د سیاسي جغرافیې بهر لومړنی لوی او اوږد ماموریت و.
د افغان فلم رئیس سهرا کریمی ویلي د کابل په لویدیځ کې د وړې مورځې د چاودنو دوی قربانیان د افغان فلم کارکوونکي وي. نور په یوه راپور کې
خاندی په افغان فلم کې د فلمونو د نندارې د تالر سور فرش جارو کوي چې فلم نندارې ته چمتو شي. خلدین نه دی خبرې چې د ژوند د فلم شیبه ورسته شوی په هغه تصویر کې چې همکاران وي لدوی په موبایل کې اخیسته خپل مخونه په ټکرو پټکړي. خلدین به خبره چې ډیر ژر به عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخ ډول خپاره شي. د دوی ویډیوي تصویرونه د افغان فلم رئیس سهرا کریمی په خپل فیسبوک پاڼه کې خپاره کړي او لیکلي دي دوی وس نشته چې وشرمېږي او د کمرې مخه ونیسي. وسوازیده تیکه تیکه شوی په همدې سادهګۍ سره د اغلی کریمی دغه دوه ځوان همکاران په کابل په لویدیس کې په پرله پسې دوه چاودنو کې د پنځو نورو کسانو سره ووژل شوی. دوی چې په کوم موټر کې له دفتره د کور په لور روان وي د دشتې برچی په سیمه کې پرې چاودنه وشوه. غلی کریمی آزادی رادیو ته و
طیبه ل یوی نیمه او فاطمه ل یوی میاشتې راهیسې دلته کار کوو. نوې یو پروژه پیل کړو. دا پروژه د افغانستان د افسانو د انیمیشن پروژه وا او شپږ برخې درلوده. افسانې راتلولې او لیکلې ډېرې ښې او آرامي انجونی وا.
د طیبه کاکا محمد ایوب آزادی رادیو ته وویل چې فاطمه او طیبه د کوچنیوالي ملګری وي او دواړو په افغان فلم کې د کار ترڅنګ د هنرونو په برخه کې ماسټری کوله.
طیبه ولس کلنه و چې پلار یې مړ شو، په ډېرې خوارۍ یې کابل پوهنتون کې زده کړې وکړې، اوس یې ماسټری کوله. د افغان فلم کارکوونکې وه خو په ټونس موټر کې په چاودنه کې ووژل شوه.
د محمد ایوب په خبره طیبه د پلار تر مرګ وروسته له خپلې مور او دوه وړو خویندو ورونو سره یو ځای د کابل په لویدیز کې ژوند کاوه او د دوی سرپرستی هم ورپه غاړه وه. د طیبه موسوي او فاطمه محمدي مړي ورک وو، خو وروسته د کابل په عدلي طب کې وپېژندل شول. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد کریم خلیلي د یکشنبه په ورځ په کابل کې ګواښ وکړ چې که چیرې وضعیت ښه نه شي خلک به پخپل لزانه دفاع ته راپاسیږي.
مجبور نه کړم خلک ما مجبوروي چې خپل دفاع خپل وکړي. دفاع د هغه ورځ لپاره چې هویت یې لګو اکثر شي او دا دفاع مشروع دفاع ده.
په ورته وخت کې د جمهور رئیس د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر د عامه اړیکو رئیس محمد هدایت د ښاغلي خلیلي د دې خبرو په ځواب کې ویلي چې د کابل د لویدیز د امنیت طرح به ډېر ژر د جمهور رئیس لخوا لاسلیک او د امنیتي ځواکونو لخوا به پلی شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د خبرګولیا جوازات لرويشتمه د مور لورزي سره برابر ده. زموږ همکار د کابل د ګلفروشي کوسي ته ورغلي چې ګڼ کسان د خپل مایندو لپاره د ګلونو د گیډیو د لیو اخیستلو ته ورځي.
جلزا څلورسته مهغه ورځ چې په افغانستان کې د مور د ورځې په توګه منځل کیږي. خوشته بیا ډیرې میندې چې له دې ورځې بی خبره دي، خو یو شمیر خبر کسان دلته د کابل په یو څنډه کې خپل میندو ته د ځانګړیو ډالیو په اخیستلو بوخت دي.
پرمیش شماره میگیرم بر روز د شنبه بیان چمې تیم
چند میشه این قطی را میگیرم
او قطی امر پنگل کار پیمت پانزده سپلیه.
د کابل ښار د ګلفروشي کوڅه هغه ځای ده چې په مناسبتي ورځو کې له بل هر وخت زیات مشتریان لري. نن چې د مور ورځ ده، وضعیت د عادي ورځو په څیر نه دی. خلک لګیا دي د خپلو میندو لپاره د ګلانو، عطرو او نورو ځانګړې ډالۍ رانیسي. د دوی له ډلې یو هم صدیق الله دی.
زه هم نن راغلی یم د کابل په ګلفروشي په کوڅه کې چې یو ګل واخلم او خپل مور ته یوسم، ځکه دا ګل وړم کېدای شي که کوم وخت زمانه خفه شوی اوسي یا ناراضه اوسي همدا ګل سره بیرته راضي شي. او دلته ډېر ګلونه دي او زه غواړم تازه ګل واخلم. او دلته هینو چې دلته ګورو چې ګل خپل دلته یو خاص نمود ورکوي، یو خاص نمود دی، او زه غواړم چې تازه ګل واخلم او خپل مورجانې ته مې ویسم.
مرجه چې و مور ده د خپل اولادونو لخوا د دې ورځې منځلو لپاره خوشاله ده، خو وایي د مور لورځې په داسې شرایطو کې منځنه کیږي چې جنگ جګړې دي او دا شی د دې خاورې د ټولو میندو ګډ درد وي. نو مور وایي کچېرې جنگ جګړې نه وای او زمونږ بچان نه وای وزل سوي، هر ورځ زمونږ ورځ ده.
د موږ د نړیوال ورځ مأغېدل نه خو لیدل نه ده چې څنګه لمنځل کیږي او څنګه لمنځل شوله. تر اوسه ساته پورې موږ دې د ورځې نه خبر نه شو. د نړیوال د خوځو نړیوال ورځ خو د موږ د نړیوال ورځ نه خبر شو.
اجمل چې د کابل په نوي ښار کې ګل پلورنځای لري وای کرونا او روان نامنوی د مور ورځې منځنه پکې کړي، خو بیا هم خلک دلته راځي.
دا هلته راځي مونږ ته مشتریانه رقم ته راځي مزه مرسل ګل نه وزغه ګلادین دی خو چونکه چې اوس د کرونا د هغه دی او چې رسېدلې ورته کرونا دغه نو داسې مشتریان کم دي او فروشات بالکل هم داسې خاص نشته نو په دې خاطر نو
افغان میندې چې په اوسنیو شرایطو کې ډیری د خپلو بچیانو د ویر په ډغر ناستې دي شاید داسې ورځو نمانځنه یې تر یوه بریده غمونه راکم او خوشحاله کړي. وحیده چې تیر کال د لړم په 12مه یې خپل زوی رائد د کابل پر پوهنتون په برید کې وژل سوی وایي د مور ورځ هغه وخت مفهوم لري چې له خپلو بچیانو سره په خوا کې ناستې وي، نه دا چې بچیان یې په خاورو کې ښخ وي.
هر ورځ د مور ورځ ده، اوس چې د مور له ورځې لمانځنه کېږي هغه میندې چې اولادونه یې وژل شوي هغوی چې موږ ته یې د مور ورځ لمانځنه اوس له موږ سره نشته، نو له همدې امله د مور ورځ داسې میندو ته بې معنا او بې مفهومه ده. له دې ورځې اوس ترخه خاطره لرم، هیڅ نه غواړم چې دغه ورځ ولمانځم.
دا یادونه ده، دا یوازې میندې نه دي چې د دې ورځې ترخې خاطرې په زړه کې لري او په خپلو وژل شویو اولادونو پسې زاړي، بلکې هغوی چې په بېلابېلو پیښو کې میندې وژل شوي هم نن به یې د هغوی په قبرونو د ګلانو ګېډۍ یخي وي. په افغانستان کې د څو لسیزو جنګ جګړو د دغه هیواد خلک سخت ستړي کړي او په خپل هیواد کې د سرتاسري سولې هیله لري.
د مور د ورځې په مناسبت مو راپور واورید. په افغانستان کې ګڼې میندې د اقتصادي ستونزو له کبله سختو کارونو ته مجبوره سوي دي. په کندهار کې 900 کډوالو او بې ځایه سویو ښځو ته د بېلابېلو مسلکونو د زده کړې امکان برابر سوی دی. په یوه راپور کې تفصیل اوري.
لسګونه میرمنې دلته حرفوي زده کړې کوي چې مسلکي سي او د کورنۍ د نفقې پیدا کولو جوګه سي. د کندهار د ښځو چارې ریاست اړوند د حرفوي زده کړو په دې مرکز کې د رایشګري، خیاطۍ، کورشنیل او هندارو جوړولو دغه شپږ میاشتني لنډمهاله کورسونه د هغه میرمنو لپاره دي چې تازه هیواد ته له کډوالۍ راستنې شوي او یا هم د کورنیو جګړو له امله بې ځای شوي دي. د دغه کورسونو دوو ګډونوالو شمسی او نادیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د کسبونو تر زده کړې وروسته په خپلو کورونو کې خپل کار پیل کړي. د حرفوي زده کړو د دغه مرکز ښوونکي بیبي روشانی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د لاسي کارونو په ځانګړې توګه کورشنیل مینوال تر پخوا زیات شوي او د دې حرفې د زده کړې په برخه کې د ښځو لیوالتیا هم زیاته شوې ده.
چې ټوله د دغه کار سره علاقه لري، ځکه په دې خاطر سره علاقه لري چې ګټه یې وخوړله. اوس په خپله باندې یوه دانه درشي په 1500 افغانۍ زه جوړوم. داسې نه دی چې زه یا په زور خرڅوم یا د چا سره، خو زه په رضا باندې دا کار کوم. دا په دې خاطر سره چې ډېره خوښي خلک نو ونه مسما یې 1500 افغانۍ یوه درشي زه په درې ورځې کې جوړوم. په درې ورځې کې 1500 افغانۍ ډېر شي دی نه.
پاینی وحکی د کندهار د شوز چار ریاست رئیس روقیا چکزی وای د حرفوی زده کړو په دغه مرکزونو کې تر اوسه شاوخوا 900 میرمنو زده کړې کړي او سلګونه نوري به هم وروزل سي.
په دې پکې چې موږ سره مرسیکو د ښار واده کړی دا او څنګه موږ هغه په نیچې ما جدي نه راغلي دي څنګه هم مولوی ټپې ځای سی وی او سولې بي ځای سی وی خوندي او هغه ته پر هم پلان تر لاسه نه شي چې د دې نشتی ورته شو سي موږ په بیا هم څه چې راځي په کوم انټرویو د مرکز دې په پرتیا وکړي چې تاسو په دې نه کنه چې ویل دلته او باندې چې دې موږ د سی وی بي ځای سی وی کول څه دې کې دي بیا هم تاسو پرې هیڅ مشخص کړل نه خو خیاطي به وي او رشقه به وي
د شوز چاریا سات چارواکی وای فارغینو ته د دوی د کسبونو اړوند وسایل هم ورکوي چې د خپل کورونی اقتصادي اړتیاوی پوره کړای شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به دا وره چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په باب څه خبره کړي.
شارلټ ابزرور خبرونې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او په ورستوي کې د ملکیانو د مرګ جوبلې د کچې زیاتېدو په اړه راغلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناتو متحدان به د دوشنبه په ورځ په خپل ورستۍ غونډه کې مخکې تر دې چې امریکا خپل ځواکونه په بشپړ توګه افغانستان وباسي، لدی هیواد سره په سیمبولیک توګه خدای پاماني وکړي. په مقاله کې راغلي چې دا غونډه به یو پښتنه نوې کړي او هغه دا چې آیا په افغانستان کې د ناتو دومره پراخ ماموریت د پرمخ وړل کېدو وړتیا درلوده. د مخالې لیکوال لیکي چې په تیرو 13 کلونو کې یوازې امریکا 2.4 تریلیون ډالر په افغانستان کې مصرف کړي او 2422 امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې وجل سوي دي. د مقالې په وینا د شمیرې براون په هنتون راټولې کړي ځکه ناتو د هغو کسانو معلومات نه ساتي چې د دې ائتلاف په ماموریتونو کې وجل سوي وي. ورسته په مقاله کې لولو چې دا تلفات تر هغو ډیر کم دي چې افغانانو ته اوښتي او په افغانستان کې د جګړې پر مهال تر 20 زره زیات ملکیانو ته تر 9.5 زره ډیر ملي ځواکونو او پولیسو سرتیرو ته او تر 15 ډیر مخالف جګړه مارانو ته مرګ جوړه اوښتي ده. د مقالې په پای کې ولول چې د دوشنبه په ورځ به د ناتو غونډې په پای کې د دې ائتلاف مشران یو ځل بیا د خپل ائتلاف پر پیاوړتیا ټینګار وکړي او بیرته به له روسیې سره مخالفت ته ستانه سي. که څه هم ټاکل سوی د بهرني ځواکونو له افغانستان د سپتمبر میاشتې 13 نیټې له افغانستان ووځي، د ناتو عمومي منشي یلنس ستولتنبرګ ویلي چې تر هغې نیټې وروسته به هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. تورنټو سٹار د ایوی افغان الاصل کاناډای په اړه لیکلي چې یو پزړه پوری کار یې کړی دی. د دېش کلنی هنګامه اميري د سش کال د کډوالۍ د نړیوالې ورځې ایموجی طرحه کړی دی. په مقاله کې راغلی چې د دې طرحه د یک شنبه په ورځ په رسمي توګه پر ټویټر خبره شوه. دا طرحه دوه لاسونه ښکاروي چې له ختیځ او لویدیځ څخه یو آسماني رنګ زړه نیولې دی. د تورنټو سٹار په مقاله کې راغلی چې دا زړه د مځکې سمبول دی. اميري تورنټو سٹار ته ویلي چې دا طرح د مینی ملاتړ او یو ځایوالي خبره کوي. دی ویلي چې زړه د مینی سمبول دی. تورنټو سٹار لیکلي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې له اميري غوښتي و چې د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د ایموجی طرح کړي. اميري ویلي چې کورنۍ د ملګرو ملتونو په مرسته په 2015 کال کې کاناډا ته کډه شوه. په مقاله کې ولول چې اميري تیر کال د ښکلو هنرونو په برخه کې له یل په هنتون څخه د ماسترۍ سند ترلاسه کړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یو چارواکي ویلي چې سلګونو زره کسان کولای شي دا طرح پر ټویټر خبره کړي او خپل کیسې له نورو سره شریک کړي.
او اوس مې بهرنی مسأله. د نړۍ د اوسترو اقتصادي هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو بچي د نړۍ اقتصادي شفافیت ته ګواښ متوجه کړي مخه نیسي. دغه او هیوادونو چې د جی او په نوم یادیږي دغه راز له بشري حقوقو د سرغړونو لکهبل هم چین وغانده. نور په یو راپور کې
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی او د ډلې مشرانو موافقه وکړه چې د چین د اقتصادي فعالیتونو به چې د آزاد بازار له اصولو سره برابر نه دي مخه نیسي. دغو مشرانو همداراز پیکینګ د چین په شینجن او هانګ کانګ کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې په خاطر هم وغانده. دغو مشرانو د برېټانیا په جنوب کورنوال ساحلي ښار کې درې ورځنۍ سرمشریزې په پای کې موافقه وکړه چې په ګډه به د چین د دا ډول فعالیتونو په وړاندې چې په شفاف او عادلانه توګه د نړۍ اقتصادي فعالیتونه ګواخي د ګډو اقداماتو لپاره په خپلو کې سلام مشورو ته دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالات، کاناډا، بریتانیا، ایتالیا، جرمني، فرانسه او جاپان د دې ډلې غړي دي. دوی په ګډه اعلان کوي ویلي چې خپل ارزښتونه به پیاوړي کوي او په عین حال کې له چین څخه غوښتي چې په شینجن کې د بشري حقوقو او اساسي ازادیو درناوی وکړي او په لوړه کچه د هانګ کانګ د ولسواکۍ اصل ومني. چین په شنجن ایالت کې چې اکثریت اوسیدونکو اویغور او نور اقلیت مسلمانان د بشري حقوقو څخه سرغړونې په خاطر نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالات له اویغور او نورو اقلیت مسلمانانو سره د پیکینګ چلند نسل وژنه بللې ده. هانګ کانګ چې د برېټانیا د مستعمرې د وخت د یوه هیواد او دو سیستمونو قوانین پکې جاري وو او اوس د چین د خاورې برخه ګرځېدلې اوسیدونکي او د بشري حقونو مدافعان چین تورنوي چې په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې آزادي او د هانګ کانګ ولسواکۍ محدوده کړې ده. خو پیکینګ دغه تورونه په زلونو رد کړي او هغه د چین د پرمختګ په وړاندې د لویدیځ د مخنیوي هڅې بللې دي.
ازادي راډیو ته غوږ یست.